السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړی کې بعد تاسو ووره چې په ننګرهار کې ځانمرګي برید شوې دي. په دې اړه به زمونږ خبريال درته تازه معلومات درکړي. د دې ترڅنګ د ایران په اړه او بیا د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه او د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو. 19 پروګرام د بختر ستوري هم د خبرونې برخه ده. خو در څه مخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
د افغانستان په ننګرهار کې نن په یو ځانمرګي حمله کې 15 ملکي کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د حکومت خلاف د تیرو درو ورځو راهیسې د روانو مظاهرو په اړه هیواد ته وینا کوي او فلسطیني ادارې تر هغې وروسته له اسلام آباد خپل استازی راغوښتي چې د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید سره په یوه غونډه کې ګډون کړی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ځانمرګي برید شوی چې پکې 15 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیانی نن مشال ریډیو ته ویلي، برید نن ماسپخین شاوخوا 2 بجې د بیسود ولسوالۍ په مقام خان ادیره کې شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې حمله هغه وخت وشوه چې کله د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې لمونځ کېدو. د ده په وینا په برید کې 15 سان وجل شوی دی او 14 ټپیان دي. د پیښې مواری تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د حکومت خلاف د تیرو درو ورځو راهیسې د هغه مظاهرو وروسته ولسته وینا کوي چې پکې 2 کسان وژل شول. په ایران کې دغه مظاهرې د لوړو بیو خلاف اپیل شوې دي چې د ایران امنیتي چارواکو ورته د سخت ځواب ورکولو خبرداري ورکړی دی. د ایران د حکومتي ورځپاڼې خبریال احسن بوداکی نن په یو ټویټ کې ویلي، ولسمشر روحانی به د وروستیو پیښو په اړه وینا کوي. دغه مظاهرې چې د دسمبر په 13 اپیل شوې او بیا زیاتې شوې، د ایرانی چارواکو لپاره د 2009 کال د هغه وخت ولسمشر محمود احمدی نژاد د لانجمنو ټاکنو وروسته لوی او سنجیده ګرځول شو دي. ولسمشر روحانی د روان کال د مئی په میاشت کې بیا منتخب شو چې خلکو سره یې د اظهار د ازادۍ او د راټولېدو ژمنه کړې وه. فلسطینی ادارې تر هغې وروسته له اسلام آباد خپل استازی بربللی دی چې د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید سره په هغه غونډه کې ګډون کړی و چې د امریکا لخوا بیت المقدس ته اسرائیل د پلازمینې په توګه د پیژندلو د فیصلې خلاف جوړه شوې وه. فلسطینی استازی ولید ابو علی د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې د دفاع پاکستان کونسل چې پکې یو شمېر سختریزه مذهبي ډلې او کسان شامل دي په یوه جلسه کې ګډون کړی و. جماعت الدعوا چې د لشکر طیبه مخکینۍ صحرا ده، د 2008 کال د ممبئی په ترهګرو بریدونو کې ککړه ګڼل کیږي. په دغو حملو کې 168 کسان وژل شوي وو. حافظ سعید امریکا ته مطلوب دی او په سر یې د 10 ملیون ډالرو انعام هم ایښودل شوی دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی، دوی د فلسطینی نماینده ابو علی په هغو غونډو کې د ګډون هرکلی کوي چې د فلسطینی ولس سره یووالی ښایي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې انتظامی افسرانو چشمیرۍ د 500 هم زیات ده. د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نورو سرکاري محکمو غوندې دي دوی ته هم ترقي او سرویس سټراکچر ورکړی شي. په تعلیم محکمه کې مرستیاله ډایرکټره ګلراج وایي، ټولو محکمو کې دا نظام شته خو دوی لا هم د سرویس سټراکچر د نظام نه محروم دي.
چې پخپله ایکسپټ کوی یم چې مونږ خو یو زمونږ منیجمنت خو دی، نو به د منیجرانو ولی خیال نه ساتي؟ ټوټل دی اورال چې ملو کې 7 نه 7.5 یا 8 دی، خو تر اوسه پورې نه دی ته سرویس سټراکچر ورکړی دی، نه ورته اپګریډیشن ورکړی دی، نه ورته مخکې پروموشن ته سلاره کولو کړی دی.
د تعلیم محکمې د غوزلیو انتظامی مشرانو دا هم وویل، که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو د راتلونکي 4 شنبې نه به احتجاج پیلوي. د ننګرهار ولایتي شورا یو شمیر استازي او مدني فعالان په جلال آباد کې د جنایي جرمونو او نامنو شکایت کوي. دوی له ولایتي ادارې نه غواړي چې په دې برخه کې د کوټلي ګامونه پورته کړي. د ولایتي شورا منشي ذبیح الله ازمري نن مشال ریډیو ته وویل، حکومت ورته د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړی خو لا هم په دغه ښار کې هدفي وجنې او د نامنۍ پیښې روانې دي.
چې مونږ د ننګرهار والی سره مجلسونه کړي او مونږ سره ژمنه او تعهدات یې کړي دي چې زه به په جلال آباد ښار کې د تورې شیشو د بې پلیټو موټرو د بې جواز اسلحو د ګرځولو مخنیوی به وکړم، دې کې به جدي اقدامات وکړو. تر ننه دا کار نشو په ښار کې چې څومره هدفي وژنې کېږي، تروریستان راځي، انفجاري مواد راځي، دا په همدغه موټرو کې راځي.
د ننګرهار اوسیدونکي دا هم وایي په سیمه کې د تاوان په غرض تختونې، غلاګانو او شکو پیښې زیاتې شوې دي چې باید حکومت یې زر تر زره مخه ونیسي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان چارواکي وایي په کابل او د انډونیشیا په پلازمینه جکارتا کې به د افغانستان د روانې جګړې پر ضد د دنیا عالمانو غونډه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون نن مشال ریډیو ته وویل په دې غونډو کې به د روانې جګړې پر ضد فتواوې ورکړل شي. نوموړي د دې غونډو د وخت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې اړه تیاریانې روانې دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د جنوري په 15مه فرانس ته ځي چې له خپل سیال ایمانوئل مکرون سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. اردوغان پرون په یو ټلویزیوني وینا کې د خپل واکمن ګوند غړو ته وویل پیرس ته په خپل سفر کې به د فرانس او ترکی په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د فرانس ته ولسمشر دفتر یوې سرچینې ویلي دواړه مشران به د شام په کورنۍ جګړې او د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په امریکایي فیصلې هم خبرې کوي. په واشنگتن کې د روس سفارت وایي امریکایي سینیټر جان شاهین ته یې ویزا په دې خاطر نه ده ورکړی چې نوموړی په هغه تور لیست کې ده چې د امریکا له لورې په روس ته بندیزونو په عکس العمل کې جوړ شوی دی. د ډیموکراتي سینیټر پر ضد د روس ته دې ګام له وجې د ریپبلیکن ګوند دوه سینیټرانو ران جانسن او جان باراسو په جنوري کې ماسکو ته خپل سفر منسوخ کړی دی. ټاکل شوی وه چې درې واړه سینیټران هلته ورځي. سینیټر جانسن چې د کورنۍ امنیت او حکومتي چارو د کمیټې مشر دی، د روس ته ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره تاواني بللې دي. دا خبرونه
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره خبرونه د فرخنده اسد نواره دل په روانه خبرونه کې به واره. په ننګرهار کې ځانمرګي برید شوی، تاسو حال به واره. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې دوام لري. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر ویلی چې قبایلی سیمې دې یا ځان له صبح شي او یا دې هم ورته ځانګړی انتظامی حیثیت ورکړل شي.
قبایلو نظام بدلول آئین دا وای، آئین زنوائم که صدر مملکت هم با قبایل نظام که یو تبدیل آوستل غواری نو د قبایلو رای آم با معلومهی.
د پاکستان وفاقي کابینه په پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو شمیر په زیاتولو سلا شوې ده.
موږ د ایجنسۍ د طرف نه صرف او صرف یو سی ټي، نو په دې باندې خو هېڅ هم نه کېږي. کوم سټوډنټس هګي او کوم د مطلب چې د حالات په قبایلو باندې تیر شول، نو د هغه بدله کې چې نو هېڅ هم نه شوي.
او نیس پروګرام د باختر ستوري کې بعد لیکوال خالق سیار په یاد د جوړې غونډې حال واره.
جنونیت چې چراغو په وطن په کې دلیل اصل شعور لتاړ شي، په ما به هم سترګراب پټي کې څوک، په ما به هم یو کنجنت تلاړ شي.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبرونو کې به هم تاسو اوریدلې وی چې په ننګرهار کې ځانمرګي برید شوې دي. دا مهال د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد را سره د ټلیفون په کرخه ده. باز محمد عابد، دا برید په کوم ځای کې شوې ده او چارواکي څه وایي چې مرګ ژوبله څومره ده، شمیرې څومره دي؟
جی انیسا، دغه ځانمرګي برید د ننګرهار ولایت د دیسو د ولسوالۍ اړوند مقام خان اګیره کې رامنځته شوی دی، چېرته چې د هسکې مینې پخوانی ولسوال د ګلولي د جنازې په لمانځه باندې خلک راټول شوي وو. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤوله تاولا خوګیاڼی وایي چې په دغه برید کې 15 کسه ملکي وګړي وژل شوي او 14 ټپیان دي. دی وایي چې پیښه تازه شوې، کابو یو ساعت وړاندې شوې ده. د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره دا نه ده، ممکن په مرګ ژوبله کې زیاتوالی هم راشي.
سمه ده. او د پیښې ذمهواري چا منلې ده او که نه؟
نه، تر دې دمه خو رسنیو ته چا د پیښې ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې.
سمه ده. نو ډېره مننه باس محمد عابد د معلوماتو راکولو. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد نه اوریدل چې په ننګرهار کې په جنازه کې ځانمرګي برید شوی دی او د چارواکو په وینا 15 تنه پکې وژل شوي دي، 14 زخمیان دي. د پیښې ذمه واري لا چا نه ده منلې. چارواکي دا هم وایي چې د مرګ ژوبلې شمیرې زیات شمیرې زیاتې دي شي ځکه چې دا مهال پورې دقیقې شمیرې نه دي. په ایران کې تر حکومت ضد مظاهرې وروسته ولسمشر حسن روحاني نن ولس ته وینا کوي. دا هیواد مظاهرې د ګرانۍ زیاتېدو له کبله پیل شوي دي چې پکې تر اوسه پنځو کې دوه کسان وژل شوي دي. پولیسو ګڼ مظاهره کوونکي نیولې دي چې امریکا یې غندنه کړې. په ټولنیزو رسنیو په خپرو شوو ویډیوګانو د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې ښودل شوي دي. پامیر ساحل د دې رپورټ نور حال راکوي.
ایران ولسمشر حسن روحانی نن تر هغې وروسته ولس ته وینا کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې له درو ورځو راهیسې په روانو مظاهرو کې دوه کسان ووژل شول. دا خلک په هیواد کې د ورځني استعمال او خوراکي شیانو د بیو زیاتوالي پر ضد کوڅو ته وروتلي او امنیتي چارواکو خبرداری کړی چې سخت غبرګون به وښي. د یوې حکومتي ورځپاڼې خبریال احسان بوداقي د یک شنبې پر ورځ په ټویټر ولیکل، روحانی به د وروستیو پیښو په اړه خبرې وکړي. له دې پرته نوموړي نور معلومات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې ولسمشر به پر کوم وخت وینا کوي. د ډسمبر پر 28مه په ایران کې مظاهرې پیل شوې چې له 2009 زیږیز کال راهیسې د هغه هیواد تر ټولو لوی هغه دی چې چارواکو ته یې جدي چیلنج ورپېښ کړی دی. په 2009 زیږیز کال کې د هغه وخت د ولسمشر محمود احمدی نژاد د لانجمنو ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو له کبله هم لوی مظاهرې شوې وې. روحانی د 2010 زیږیز کال په مې کې بیا ولسمشر وټاکل شو. د په کمپین کې د بیان د ازادۍ او د خلکو د غونډو کولو د حقونو د ضمانت ژمنه کړې وه. د ایران خبری ایجنس مهر د اتوار پر ورځ د لورستان د مرستیال والی حبیب الله خوجستپور لخلې ویلي په غربي وړو کې ښار درود کې د خلکو په ناقانونه مجمع کې دوه ګران درودی وګړي وژل شوي دي. نوموړي وروسته پر دولتي ټلویزیون په وینا کې ویل پولیسو او امنیتي ځواکونو پر مظاهره کوونکو ډزې نه دي کړي. د ایران د 1990 زیږیز کال اسلامي انقلاب ته په اشاره ویل پنخته کې د انقلاب د دښمنانو تکفیری ډلو او بهرنیو ایجنټانو یا جاسوسانو د موجودیت ثبوت موندلی دی. په ایران کې د تکفیری لفظ د سنی وسلوالو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت ډلې لپاره کارول کېږي. خو پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې دوه ځوانان ښودل شوي چې بلوا ضد پولیسو وژلي ول. مشال راډیو په آزادانه ډول د دې ویډیو د کاروالي تصدیق نشي کولای، خو امریکا غږ وپاڼې ویلي چې وژل شوي حمزه لشنی او حسین ریشنو نومیږي. امریکا غږ وایي د پارسي سرویس یو خبریال د وژل شویو له کورنیو سره خبرې کړې دي. په ویډیو کې یو مظاهره کوونکی وویل زه به هغه څوک ووژنم چې زما ورور یې وژلی. د دې په ځواب کې دولتي رسنیو د کورنیو چارو د وزیر عبدالرضا رحماني فضلي له خولې ویلي څوک چې ولسي ملکیت ته تاوان رسوي، د قانون او نظم سرغړونه کوي او ناکراری پیدا کوي، د خپلو کړنو ذمہ‌وار دی او باید یې نتیجې وګالي. په عین وخت کې دولتي ټلویزیون ویلي د هیواد په شاوخوا 1200 ښارونو، وړو ښارونو او کلیو کې حکومت پلاو مظاهرې شوې دي. خو په حکومت ضد مظاهرو کې سلګونه خلکو ګډون کړی او د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر ضد یې نارې وهلې دي. ځینو خلکو د هیواد د بهرنیو تګلارو لکه د شامي ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ هغې پر ضد هم نارې ووهلې. رپورټونه وایي پارېدلو خلکو حکومتي ودانیو او د پولیسو ګاډو ته اور واچاوه. ځینې ویډیوګانې ښیي چې په تهران پوهنتون کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې شوې دي او پولیسو پر هغوی اوښکې بهونکی ګیس پاشلی. په ایران کې د بشري حقونو نیویارک میشته مرکز ویلي حکومت د ایرانیانو لپاره د انټرنیټ کارول ګران کړی دي. دې مرکز پر ټویټر لیکلی چې معنا دا چې د ایران لوی اکثریت د موبایل اپلیکیشنو او وپاڼو ته رسایی نه لري. امریکا په مظاهرو کې د لسګونه کسانو د نیولو غندنه کړې. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په بیان کې وویل د ایراني وګړو د سوله ییزو مظاهرو رپورټونه ښیي چې هغوی د رژیم له اداري فساد او د هیواد شتمنۍ بهر د ترهګرۍ د تمویل لپاره پر لګولو تنګ شوي دي. امریکایي سینیټر جان مکین هم پر ټویټر وویل تر اوږدې مودې ایراني حکومت ولس ځپلی دی. د ده په خبره ایراني حکومت د خپل ولس پر ځای بهر د بې ثباتۍ پیدا کولو ته زیاته توجه ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی له خولې ویل شوي ایرانیان د امریکایي چارواکو یا ښاغلي ټرمپ دوکبازه او موقف پرسته څرګندونو ته هیڅ اعتبار نه ورکوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
فلسطین په پاکستان کې میشت خپل سفیر ولید ابو علی لاغرستو رابللې چې نوموړي د تیرې جمعې په ورځ د ناقانونه ډلې جماعت داوا د مشر حافظ سعید په موجودګۍ کې د دفاع پاکستان کونسل په غونډه کې ګډون کړی و. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فلسطینی استاسي دفاع کړې ده. شننکي وایي د یو هیواد سفیر ته هم داسې غونډو ته ورتګ نه وي پکار چې پکې نړیوال مطلوب وسلوال یا سخت دریځه موجود وي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
د فلسطین د بارانو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې سفیر یې د بیت المقدس په حق کې راوستي شوی یو لاریون کې ګډون غیر ارادي تیروتنه ګڼي، ځکه چې په لاریون کې هغه خلک هم موجود وو چې پرې د وسلوالو سره د مرستو تورونه دي، او د دې تیروتنې په وجه د فلسطیني ادارې مشر خپل سفیر ته د پاکستان نه په فوري توګه فلسطین ته د راتلو حکم ورکړی. د تیر جمعې په ورځ د فلسطین سفیر ولید ابو علي د پینډۍ په لیاقت باغ کې د دفاع پاکستان کونسل لخوا رابلل شوی بیت المقدس ساتنې کانفرنس کې ګډون کړی و چې پکې د نوموړي په څنګ کې د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ناست و. د حافظ سعید تنظیم جماعت الدعوه چې په پاکستان کې هم ناقانونه دی، ملګري ملتونه، امریکا او هند یې هم ترهګره ډله بولي، او هند تور پورې کوي چې حافظ سعید د پخوانۍ وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ذریعه په ممبئی کې 2008 کال کې حمله پلان کړی وې چې پکې د 1.5 نه زیات کسان وژل شوي وو. د فلسطین د بارانو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د هند ملاتړ کوي، او په نړیواله کچه د فلسطین پر ضد د اسرائیل تیری خلاف د دوی په حمایت کولو یې مننه کوي. بلخوا د پاکستان د بارانو چارو وزارت د فلسطینی استازي دفاع کړي او په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د فلسطین اولس سره د یووالي د اظهار لپاره پکړې شو غونډو کې د ولید ابو علي د فعاله برخې اخستو هرکلی کوي. خو د بارانو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان وایي چې د یو ملک سفیر لنه دي په کار چې په داسې قسمه غونډو کې ګډون وکړي چرته چې په نړیوال کچ مطلوب خلک هم موجود وي.
داسی جلسے جلوسنا کی چا باندې الزامات یا شامل دي ناغا کا اثر سال خیت نو نو فلسطینیان نو هم خپل احتیاط پکارو، پاکستان کې دنه هم تخصل هم احتیاط پکارو. ما خا دې لا فلسطینی کا اثر سالو پکار نو چې هغه کی تلې نه پکار نو چې دې فلسطینیان کا اثر سالو رسولې ول چې پاکستانی حکومت دا فلسطین کا اثر سمایل.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دسمبر په شپږمه نیټه اعلان کړی و چې بیت المقدس د اسرائیل رسمي پلازمینه ده، او لتل ابیبا د امریکا سفارتخانه بیت المقدس ته لیکدوي د کم پر ضد چې د نړۍ یو شمیر نور ملکونو په شمول په پاکستان کې هم احتجاجي مظاهرې شوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو شاملولو په ملاتړ وسید کې د سیاستوالانو غونډې او بیانونه دوام لري. پرون په اسلام آباد کې په دې اړه یوه غونډه کې د جمعیت العلماء اسلام فی مشرانو د پختونخوا ملي عوامي ګوند غړو او د قبایلي سیمو ځینو سیاستوالانو ویل چې قبایلي سیمې دې یا ځان له صوبه جوړ کړل شي او یا دې هم ورته ځانګړې انتظامي حیثیت ورکړل شي. د دوی مخالفه سیاستوال بیا وایي چې حکومت دې په خپله وعده عمل وکړي او قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شاملې کړي. حکومت وایي دا کار به په تدریج جی تو گکیگی. سرا زهیر یا نور حال را کبی
د خالی یا شنبې په مازیګر اسلام آباد کې د فاټا سپریم کونسل د سوری لاندې فاټا انضمام نامنظور په نامه احتجاجي غونډه کې قبیلی مشرانو او ځینې د فاټا پارلیماني او سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې بې کور شوي قبایل د خپل کورونو ته ستانه کړي او قبایلو ته د ځان له صوبه ورکړي. دغه احتجاجي غونډې ته خپل وینا کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې له ډېرې مودې نه د فاټا د حیثیت بدلولو خبرې روانې دي، خو په دې معامله باندې له قبایلو پوښتنه نه کیږي. دته په خبره چې دی او د ګوند د قبایلو سره کلک ولاړ دی او دی بل حکومت د قبایلو حق اخلي.
قبایلو په پاکستان کې خپل حیثیت تا اب آئین کے خپل شناخت لري او د قبایلو نظام بدلول آئین دا وای آئین بنوایم چې کسو د مملکت هم په قبایلی نظام کې یو تبدیلی راوستل غواړي نو د قبایلو رائے عامه به معلومی. نن سبا هر پنځه کسان چې ځان لکې نظام ته د قبایلو جرګه وایي قبایل به خپله فیصله به خپله کوي.
په دې اړه مشال ریډیو سره د خیبری جنسی څخه د فاټا سپریم کونسل یو مشر ملک عبدالرازق وویل
حکومت ته دا مونږ اپیل کوو چې د قبایلو د رایې نه بغیر چې بالکل انضمام ونه کړي کوي دغې نه بې حالات خراب شي نو مونږ دا غواړو چې مونږ خپله صوبه راکړي.
همداشان د مومندو نه سینیټر هلال الرحمان مشال ریډیو ته وویل چې دومره غټه فیصله کیږي خو تر دې دمه قبایل او قبایلي مشران او د پارلیمان غړي په اعتماد کې نه دي اغستي نو دوی ته په هیڅ ډول د اصلاحات نه دي منظور.
کوم ریپورت سرتاج عزیز صاحب کمیټه راوړې ده وفاق ته هغه کې د خلکو رائے چې کوم نه هغه تر کې سره نه ده ریکارډ شوی چې څنګه خلکو خپل خپل رائے ورکړي. نن هغه مجبور دي چې هغه د ترال خپل رائے ظاهر پوره مندري کې سره کوي. کچرته دی خلکو د رائے احترام و نکړل شو نو مستقبل کې بعد د مزاحمت سره مخ کیږي ته محسوسی کې دسی چې وفاق حکومت کله هم چاله خپل حق په صحیح طریقه نه ورګي چې څو پورې وي خپل چغو باندې او مزاحمت باندې د دوی نه حق نه اخستل.
د دې ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو شمیر غړیو هم په دې احتجاجي ناسته کې برخه واغسته. مشال ریډیو سره د یاد ګوند د اسلام آباد پنډي سکتر عبدالقیوم اسکزی مشال ریډیو ته وویل
مایل تقریبا دا ټیم یو نیم کروڑ د بده بسته پرانی مردن شماره کې 15 لک شماره شوی دی او لوی سر شپیره نو سمانه ده بیا دې نه ته پوس نه کوي پاټار فارم کمیټه ورته جوړ کړي پاک د کبال یو سره نشته موږ به د کبال په سامه کې د کبال ته پوس او کبال ځان به خبره پښتونخوا کې زم کول نه واړي اکثریت
بل بل وزین سیاسي ګوندونه ډلې مشران او د ځوانانو سازمانونه بیا غوښتنه کوي چې فاټا دی په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي شي. دوه غاړي له سو میاشتو راستي په یو بل پسې ټول ګوندیزي غونډې لاریونونه او احتجاجي مظاهره کوي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي دوی دې ته ژمن دي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي خو د دوی په وینا دا اوږد بهیر دی او وخت به اخلي. په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په عملي کولو کې لزنډ کار اخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان پیپلس پارټي مشر بلاول بټو هم خپل یو ویډیوي پیغام کې له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم محکمې انتظامی افسرانو چې شمیر یې د 500 نه هم زیات دی د صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د نورو سرکاري محکمو په شان دي دوی ته هم ترقی او د سرویس سټرکچر یا د کار ډانچې لپاره مراعات ورکړل شي. ګنې راتلونکې چهارشنبې په ورځ به په پېښور کې د وزیر اعلی هاوس مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا دا تعلیم محکمې د 500 نه زیات انتظامی افسران وایي چې تیر ورځو کې په ملکی کچه یو تعلیمی سروه کې د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې کارکردګي د ټولو غوره وه. ولې صوبایي حکومت او تعلیم محکمه د تیرو سو کلونو راسي دوی ته انتظامی ډانچه یا سروه سټرکچر او اپګریډیشن نه ورکوي. په دغه افسرانو کې د زنانو نمائندګي کوونکی ګلراج خان چې تعلیم محکمه کې اسسټنټ ډایرکټر ده مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق لوویل
عمران خان او نور خلک چې دي په فخر سره وای چې زمونږ خیبر پښتونخوا کې چې دی ایجوکیشن په خو اوچتي پیمانه باندې خو بلندې کې روان دي چې په خپل ایکسپټ کوي هم چې مونږ خو یو زمونږ منیجمنت خو دی نو به د منیجرانو ولی خیال نه ساتي. ټوټل دی اورال چې ملو کې 7.5-7700 یا 800 دی خو تر اوسه پورې نه دي ته سرویس سټرکچر ور کړی دی نه ورته اپګریډیشن ور کړی دی نه ورته مخکې پروموشن ته سلا را کولو کړی دا.
پیښور تعلیم محکمه کې اسسټنټ ډایرکټر محمد عظیم وایي چې ټولو سرکاري محکمو کې را تعلیم اهمیت ډیر نو باید دوی او د دوی ستونزو او غوښتنو ته په خصوصي توګه پاملرنه وکړي. ملکن درګه سره تعلق لرونکي د تعلیم محکمې ای ایس ڈی او دړکا وکړه چې تر اوسه دوی د حکومت نه خپلې غوښتنې په نرمه طریقه کوي خو ولې که د راتلونکي هفتې چهارشنبې پورې د دوی غوښتنې ونه منلې شوې نو هم د دغې ورځې نه به د ټیلو صوبې د تعلیم محکمې انتظامی چارواکي او افسران پېښور وزیر اعلی هاوس مخې ته احتجاجي ناسته وکړي.
د 2011 کې زمونږ اپوینټمنټ شوی دی اوه کال وشو څوک زمونږ ته پوس نه کوي زمونږ هو پین ډاون سټرایک شروع دی او د بوث د ورځې پورې به انشاءالله دا شندا جاري که بیا هم زمونږ څوک راسکین نه ناستل مذاکرات ته زمونږ خبره وانه اورېدله نو بیا به د بوث تورز باندې انشاءالله مونږ د سیم هاوس مخې ته بچ ګمدې زمونږ در نه وي.
ولی په دې اړم چې کله تعلیم صوبایي وزیر عطف خان سره د بیا تماس نیول هڅه وکړه نو د هغې مصروفیت له وجې هغوی حکومتي دریځ وړاندې نه کړی شو. تېره هفته کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروسه ټک د 500 نه سیوا سرکاري ملازمینو اپګریډیشن یا لوړو درجه ورکړې وي او دغه شان په زرګونو کچا ملازمین یې پاخه کړی وو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان وفاقي کابینه د دې کال د مارچ میاشتې په دویمه په پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو شمیر په زیاتولو سلا کړې ده. نن د کال اخیری ورځ ده خو دغه کوټا سیستم عملی شوی نه دی. د قبایلي سیمو زده کوونکي پر دې کار نیوکې کوي. د خبر ایجنسۍ زده کوونکي وایي دوی جګړو ته پلی دی او په خپلو سیمو کې د تعلیمي ادارو په نامه څه نشته نو ځکه باید حکومت ورته په خیبر پښتونخوا پوهنتونونو کې سیټونه زیات او سکالرشپ ډېر کړي. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر سټوډنټس اسوسییشن غړي وایي چې بدمنۍ او جګړو دوی هم ځپلي دي او په تعلیمي ډېر اثر پرې وتلی او د دوی کالنۍ وظیفه هم ډېره کمه ده. د خیبر سټوډنټس اسوسییشن مشر رومان پریده مشال ریډیو ته وایي چې د تېرې اوږدې مودې راهیسې په پېښور پوهنتون کې په هره څانګه کې د دوی کوټه ډېره کمه ده.
مونږ د ایجنسۍ د طرف نه صرف او صرف یو سیټي نو په دې باندې خو هیڅ هم نه کېږي. په کار چې مونږ لپاره دل سیټونه رالو ډېر کې زیات کې مطلب چې خلک بې کوره شول، سکولونه یې تباه شول، کاروبارونه یې ختم شول، بازارونه ختم شول.
د اسلامي کالج پوهنتون یو زده کوونکی یاسر شینواری وایي چې حکومت اعلان کړی و چې کومو سیمو نه خلک بې کوره شوي دي هغوی ته به په پوهنتونونو کې د داخلو فیسونه معاف کوي، خو تر اوسه قبایلي زده کوونکو ته دغه سہولت ور نه کړای شو.
ایڈمیشن پیسې څومره چې عام خیبر پختونخوا والا جمع کی هغه به فاټا والا خیبر جنسی والا جمع کی کمیرډ باندې لړ شو میرډ باندې را تک دی خو الته فاټی سیټ شو کی دول سیټونه وی او یو جنسی یو سیټ رسی نو مو خیبر جنسی هم یو سیټ دی سیټونو کمای او بل پیسونه معاف شوی دی خو ټول فاټی دا پیسونه نه معاف شوی.
او د خیبر یو بل زده کوونکی توفیق پر دی وای
د پیسو مسله مالی حالات خرابې چې په اغه وجه باندې دونه د خپل تعلیم په نیمه کې پاتې شي. ټول لوی جنگ په فاټا باندې تیر شو. خدا ډیر افسوس خبره چې ملاکن ډیویژن عام د منګرونه یو ته ډیر سکالرشپ ملو شو. خدا فاټا یو سټوډنټان په دغ بیس باندې سکالرشپ ملو نه شو. زه فیډرل ګورنمنټ نه دا مطالبه کوم چې دوته بالکل فری کنیم نو په کم هغه باندې ایڈمیشن ملو شي په کم پیسو باندې انجینیرینګ یونیورسيټي او میډیکل کالجونه خاص کر په دغه کې موږ سټونه کوټه ډیره کم او
د خیبر د زده کوونکو دغه ستونزو تونو په حق له مشکله د خیبر پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره خبرې وشوې. نو دی ویل چې موږ هڅه کوو ډیرو مستحقو زده کوونکو ته په پوهنتونونو کې د داخلو لپاره مالی مرسته ورکړو او دوی لپاره په خیبر کې دننه معیاري تعلیمي ادارې جوړ کړو او په نوي کال کې به په ټولو سرکاري ډیګري کالجونو کې ورته په ځنی مضمونونو کې د ایم اے کلاسز هم شروع شي. د خیبر ایجنټ زده کوونکی وایي چې دوی لپاره د یو لویه تعلیمي منصوبه اعلان کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کالجونه یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
په شپقدر کې د یخ او وچ موسم او بارانونو نه کېدو له وجې زیاتره ماشومان د تبې او ټوخي ناروغه شوي دي. د موسمیاتو محکمه وایي چې راتلونکي څلور ورځو کې بارانونه نشته خو د روانې میاشتې په څلورمه نیټه به په سیمه کې په غریزو سیمو کې بیا وریځ وي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکزي په رپورټ کې اورو.
د ډیرو ورځو راهیسې د خشک موسم او یخ له وجې د ټوخي او طبي بیماریانې زیاتې شوې. په بیمارانو کې زیاتره ماشومان شامل دي. نوروز خان په خپله هم د مرو بیمار دی او هغه وایي چې ماشومان روزانه ډاکټرانو له بوزي
له زکام دی. موسم هم خشک دی په دې وجه را بیماری له زکام او ټوخي دا ډیر شوې دي. ټوله شپه ټوخیږي دا غیر مرلو مونږ تم دا پریشانی نه چې خوب هم تی نه وي.
حسن خان د شوقدر بازار اوسیدونکی دی او هغه وایي چې د وو ورځو راهیسې ډاکټرانو نه ځان او بچو له دوایانې وړي خو دې زیاتوي
ماشومان هم کوم زکام وایي فلم بیماران یار ډاکټر لزور عزیز هفته وشو چنه هم غورځيږي عوام موسم پورې او د بجلی دغه حالات دی. بجلی نشته خشاک د کوټه کې بلې کوټی دي چې آپ سارا پاسې کوټه بس وځېدلی یو.
د شوقدر سیول هسپتال ډاکټر محمد عارف خان هغه ولستا چې لرو پرتو سیمو کې آباد دي او ډاکټرانو ته په وخت نشي رسیدلی یا یې مالی حیثیت کمزورې وي داسې مشوره ورکړه.
که په کور کې یو ماشوم داسې بیمار شي مور پلار لدا پکار دي چې دا ماشوم نور ماشومانو نه لګ بیل وساتي د دې بیماری خورېدل به ډیر کم شي که دغه ماشوم مونږ لګ ځان لګ او خوراک به ورته لګ نرم کی د خوروا په شکل کې یا سوپ شکل کې نو چې زیات دا ترش کم سیزونه دي یا ډیر زیات غوړ سیزونه دي چې هغه نو ساتلی شي.
ډاکټر محمد عارف وویل چې تر څو موسم خشک او یخ وي نو پلرونه کولی شي چې په همدغه تدبیرونو عمل وکړي. نو له دې وروسته مې د محکمه موسمیات پیښور دفتر سره رابطه وکړه او له هغې خوا راته وویل شو چې تر د روانې میاشتې د درېیمې نېټې پورې به موسم همداسې خشک او یخ وي، خو په څلورم او پنځم تاریخ ممکنه ده په غریزو سیمو کې اوریځې راشي. خدای ونه ویل چې ګینې باران به کیږي او یا نه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. د فرخنداست نه بلند خبرونه واورو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ځانمرګي برید شوی چې پکې 15 کسان وژل شوی او 14 ټپیان دي. د ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیانی مشال ریډیو ته ویلي، برید نن ماسپخین شاوخوا 2 بجې د بیسود ولسوالۍ په مقام خانه دیره کې شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې حمله هغه وخت وشوه چې کله د هسکې مینې د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې لمونځ کېدو. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د حکومت خلاف د تېرو درو ورځو راهیسې د هغو مظاهرو وروسته ولس ته وینا کوي چې پکې 2 کسان وژل شول. په ایران دغه مظاهرې د لوړو بیو خلاف پیل شوې دي چې د ایران امنیتي چارواکو ورته د سخت ځواب ورکولو خبرداري ورکړې دي. فلسطیني ادارې تر هغې وروسته له اسلام آباد خپل استازي وربللی چې د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید سره یې په هغه غونډه کې ګډون کړی و چې د امریکا لخوا بیت المقدس ته اسرائیل د پلازمینې په توګه د پیژندلو د فیصلې خلاف جوړه شوې وه. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې انتظامی افسرانو چې شمیرې د 509 هم زیاته د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نورو سرکاري محکمو په شان دوی ته هم ترقی او سرویس سټراکچر ورکړي شي. د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر استازي او مدني فعالان په جلال آباد ښار کې د جنایي جرمونو او نامنیو شکایت کوي. دوی له ولایتي ادارې نه غواړي چې په دې برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي. افغان چارواکي وایي په کابل او د انډونیشیا په پلازمینې جاکارتا کې به د افغانستان د روانې جګړې پر ضد د دنیا عالمانو غونډې کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د جنوري په 15 فرانس ته ځي چې له خپل سیال ایمانوئل میکرون سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. او په واشنگتن کې د روس سفارت وایي امریکایي سینیټر جین شاهین ته یې ویزا په دې خاطر نه ده ورکړی چې نوموړی په هغه تور لیست کې داسې د امریکا له لورې په روس ته بندیزونو په عکس العمل کې جوړ شوی دی. لند خبرونه هم د فرخنده اسد نواریدل. اوس به په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې پاکستان سره رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
نن ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي دا وخت د پاکستان سیاسي صورتحال ډیر کړکېچن شوی. یو خوا ویل کیږي قامي حکومت به جوړیږي او بل پلو ویل کیږي چې ټکنوکریټ حکومت به راځي او دا رنګ څوک لګیا دي د نوې انارو خبره کوي. او دا ځکه چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر ولی دا وخت په سعودي عربستان کې ده. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د پاکستان موجوده سیاسي صورتحال د ملک اقتصاد ډیر زیات متاثره کړي. په بیروزګارۍ او رانه کې اضافه روانه ده او د پاکستان روپی په مقابله کې امریکایي ډالر په بره روان دي. اداریه وایي ولسی نمائندگان چې دا وخت په پارلمان کې ناست دي هغوی د سره په ولسی مسلو باندې خبرې نه کوي او ایواز خپل توانایي د خپل ګوندونو یا د ذاتی ګټو لپاره کاروي. همداشان که په نړیوال کچ وکتل شي نو پاکستان د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. پاکستان تر اوسه د ترهګرۍ په حواله د اتحاد پیدا کولو کې دومره نه دی کامیاب شوی څومره چې ورته په کار وو. او په نړیوال کچ دا تاسو وړاندې کیږي چې پاکستان د انتشار اړخته روان دی. اداریه اخیره کې لیکي په داسې صورتحال کې به د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو لا غور کول پکار وي ځکه چې د ذاتی ګټو لپاره په یو بل تورونو لګولو نه قامي ګټو ته زیان رسی باید چې ټول په دې غور وکړي. ورسپانه دونیوم نیوز خپل اداریه په پاکستان کې د تعلیم په شرح باندې لیکلې ده. اداریه وایي په شرح خواندګۍ یا د لیک لوست شرح کې اضافه د ملک په ترقی کې بنیادی کردار ادا کوي او هیڅ یو قام به له تعلیمه خپل هدفونه نشي ترلاسه کولی. اداریه وایي پاکستان مسلم لیگ نون د کال 2013 د ټول ټاکنو په وخت په خپل منشور کې د تعلیم عام کولو خبره کړې وه خو چې کله ورته حکومت ترلاسه شو نو خپل د 4.5 کاله په حکومت کې هم په شرح خواندګۍ یا لیک لوست په شرح کې اضافه ونه کړه.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز سپانی د امریکا لخوا پاکستان باندې د مالی مرستو بندولو امکان موضوع فرایډی ټایمز مجلې بیا په 2012 کال کې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره کې د ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې د ملیحه میرزا دناورو. نیویارک ٹائمز رسپن علی کی کل چی روان کال پاکستانی ازواکونو دا وسلوالو لولکین یو کینیڈائی کورنے را خوش اکڑا نو هغه وخت یې داغوی یو تختون کې همونی ولو هغه د حکانی شبکې سره تعلق لرون کې د وسلوالو طالبانو یو غړو چې د امریکا په فکر د یو بل تختول شوی امریکایي وګړي په اړه مهم معلومات ورکولې شول. خو د رسپانې په خبره پاکستان هغه ته د رسایې په اړه د امریکا غوښتنې رد کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د سړېدو سبب شو. اوس د ډونلډ ټرمپ انتظامیه په دې غور کوي چې آیا اسلام آباد باندې خپل امداد ودروي که څنګه. د امریکایي چارواکو په فکر په دې ګام سره امریکا پاکستان ته خودل غواړي چې په هغه هیواد کې میشت د وسلوالو د فعالیتونو خلاف د اسلام آباد له هلو ځلو واشنگټن مطمئن نه دی. امریکا د کال 2002 راهیسې پاکستان ته 3 بلیون ډالره د مرستې په توګه ورکړي دي. رسپانه لیکي امریکا په اګست میاشت کې وویل چې د 255 ملیون ډالر مرسته تر هغې پر پاکستان ودروي تر څو چې په خپل هیواد کې دننه د وسلوالو ډلو خلاف لا نور ګامونه پورته نه کړي. لوړ پوړو امریکایي چارواکو په دې اړه روانه میاشت له یو بل سره لیدلي چې د امریکایي چارواکو په خبره کې دي شي فیصله په راتلونکو اونو کې وشي. بلخوا فرایډي ټایمز مجله لیکي د خارجه پالیسۍ له پلوه 2018 کال د پاکستان لپاره سخت و. مجله په دې لړ کې له نورو هیوادونو سره د پاکستان د پیچلو تعلقاتو ذکر کوي او لیکي چې له امریکا سره د پاکستان تعلقات د بهرنیو چارو تګلارې له پلوه تر ټولو لوی چیلنج و. مجله لیکي له واشنگټن سره د اسلام آباد د کړکېچنو تعلقاتو اثر له افغانستان او هند سره د پاکستان پر اړیکو هم پریوتو. مجله لیکي د پاکستان پر وړاندې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سخت دریځ د جنوبي ایشیا په اړه د هیواد پر تګلاره او د قومي امنیت په دستاویز کې څرګند شو. فرایډي ټایمز لیکي د افغانستان د بګرام له مرکزه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس بیان چې ویلي وو پاکستان ته یې خبرداری ورکړې دی هغه تمې تت کړلې چې د خواوشا دریو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ له سفارتي هلو ځلو کېدلې. مجله لیکي په مجموعي ډول ټول کال د پاکستان په خارجه تګلاره کې مسلې تر سترګو شوې که هغه له ایران سره د تعلقاتو د ښه کولو په لړ کې کوششونه ول او که په سیمه ییزه توګه د تعلقاتو د ښه کولو هلې ځلې وې.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسا یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسا دوه بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر استازي او مدني فعالان په جلال آباد ښار کې د جرمونو او نایمنیو شکایت کوي. دوی له ولایتي ادارې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې جدي ګامونه دې پورته کړي او ښار د اوسیدونکو امنیت تامین کړي. تفصیل د باس محمد عابد په رپورت کې.
د ولایتي شورا منشي زبی ولازمری مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار چارواکو ورته په بیا بیا د امنیت دراوستو ډاډ ورکړي خو تر اوسه په خپل ژمنو کې پاتې راغلي دي.
په سو سو ځله چې موږ د ننګرهار والی سره مجلسونه کړي او موږ سره ژمنه او تعهدات کړي دي چې زه به په جلال آباد ښار کې د تور شیشو د بې پلیټو موټرو د بې جواز اسلحو د ګرځولو مخنیوی به وکړو دغه جدي اقدامات وکړو تر ننه دا کار نشو په ښار کې چې څومره هدفي وژنې کېږي تورستان راځي فجاره مواد ازیدا پمدغه موټر کې راځي.
د ولایتي شورا غړی عبید الله شینوارې وایي چې د تیرو سو میاشتو راهیسې زورواکي له ننګرهاریانو څخه باج اخلي خو په شکایتونو یې چارواکي غوږ نه ګروي.
ننګرهار کې د سوري میاشتو راهیسې دلته حالات خراب دي. ټارګیټي وژنې دي د خلکو نه باجګیری دي. ننګرهاریان د دغه شین نه ډېر زیات پتنګ راغلي دي. د ننګرهار پیسې والکه کې خو هم د ننګرهاریانو د سر مال او د عزت ساتنه په دلته په درست شکل چې څنګه لازمه ده هغسې نه کوي.
مدني فعال نوراغاز واګ وویل که امنیت ته کار ونه شي او اصلاحات را نه شي په مدني حرکتونو بلاس پوری کړی.
زه د یو ننګرهاري په صفت باندې موږ همیشه د پاره دي ته د آزاد باس دعوت ورکړی دی. د مناظرو چیلنج هم ورکړی دی. یوازینی علت دلته د کمزوري مدیریت دی. زه فکر کوم که چېرته د ننګرهار والی په فساد او په نورو مسایلو کې دا لاس ونه لري دا کولی شي چې پوره اصلاحات رامنځته کړي. د دې د کمزوري مدیریت په اساس باندې نن ننګرهار د بدو حالاتو سره مخامخ.
د ننګرهار د والی بیان عطاولا خوګیاڼی په ادارو کې د فساد تور نه ردوي خود پولیسو کم شمیر مافیایی کړی او زورواکي د حالاتو د خرابېدو لاملونه بولي، خو وایي چې د ننګرهار والي به ډېر ژر د یوې خبري ناستې له لارې له ولس سره په دې تړاو ټول معلومات شریک کړي. تر دې وړاندې هم د ننګرهار اوسیدونکو د باچا خیستنې، غلاو او انسان تښتونو شکایت کړي، خو چارواکو تل د وضعیت د سمون ډاډ ورکړی دی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ټولنه او سخریدی
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي،
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
په 2013 کال کې د پاکستان عدلیه ډیره فعاله وه. دوی د وزیر اعظم او ځینو وفاقي وزیرانو خلاف سختې فیصلې واورولې. په لویو سیاسي بدلونونو کې نواز شریف د وزیر اعظم له څوکۍ لرې شو، حکومت خلاف درنې وشوې او قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه ځینې ګامونه واغستل شو. څېړونکي وایي تېرې 12 میاشتې د حکومت خلاف د سازشونو موده او جمهوریت لپاره ښې نه وې. په دې اړه د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
څېړونکي وایي په پاکستان کې په 2018 کال کې جمهوریت او جمهوري دارو ته زیان ورسید. پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې اسټابلیشمنت غواړي ځینې کارونه په خپله خوښه وکړي، نو ځکه دوی ولیدل چې د 2018 کال په جولای کې نواز شریف له خپلې دندې لرې کړل شو.
د دې حکومت کې دوه مسلې پیدا شوې. د دې کوم فوج دی نور ادارې دي، دوی سره یو خدای ده چې دوی نواز شریف صاحب خپل چې مشرف باندې مقدمه چلی، د مشرف چې مخکې آئین یې لرې کړی وو، آئین یې مات کړی وو، نو د آئین د ماتولو چې کومه سزا ده هغه به ورته ورکول غوښته عدالت په ذریعه. نو هغه یو بل یو سره پیسې دویم دا و چې د غوښتي چې ګاونډي بالکل څخه تعلقات جوړ کړي، سونه هندوستان سره کومه چې دي دلته کې چې کوم اسټیبلشمنت وایي هغه خوښه نه وه. نو د نواز شریف خلاف خلک راغلل او د اسلام آباد کې مظاهرې شروع شوې. خو هغه د پنځه تو خرابې اوس کافي زیات شوې ده.
د جولای په 28مه د نواز شریف ته نااهلی وروسته شاید خاقان عباسی د پاکستان نوې وزیر اعظم جوړ شو. بلخوا نواز شریف ته دغه فیصله وروسته په خپل ولسی بیانو کې وویل چې دی د سپریم کورټ دغه فیصله نه مني. پروفیسر حسن عسکری وایي په دې کال کې اوسل بیا عدلیه په سیاست کې ښکیل ولیدل شو.
زمون په ادارو کې د شخړو د حل لپاره سنشتہ د دې ترڅنګ د پارلیمان غړو هم په ځینو مسلو کې سنجیدګي ونو خوده. زیاتره غړو د پارلیمان په غونډو کې ګډون ونه کړ. مشکلات ډیر رالل، خو خبره داوا چې جمهوریت ادارې بیا هم په خپل ځای پاتې شوې. یوخه خبره دا هم دا چې په خلکو کې دا په هوښتہ چې باید جمهوریت ادارې و چریږي. دا هم ویلې شو چې جمهوریت ادارې خو پاتې شوې، خو د جمهوریت د معیار په بنیاد معاملې کمزورې پاتې شوې.
جو ہے معاملات کمزور
رہے. سیاسی سیڑن کے سجاد نصیر وائی پا 2018 کال کے ڈیرے داسی سیاسی پیخے وشوے چھے جمہوری نظام یہ کمزور رکھا.
سے ایک سال میں جو گزر
دا یو کال چھ تیر سو پدی کی ڈیر خلق بدل سول، ڈیر لری کرل سول. هند او امریکا هم د پاکستان پر ځینو تګلارو تنقید وکړ. مختصر ده چې سیاسي صورتحال شنو، حالات ډیر خراب سول او ما ته فی الحال څه شوالی په نظر نه راځي.
تو اس لیے بہتری کی مجھے فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا.
دا نومبر پر لمڑے ہونے کی دا اسلام آباد پر فیض آباد کی دا لبیک یا رسول اللہ تنظیم درنا لیوشتو ورزو ورستو علا ختم شوا چھے دا قانون وزیر زاہد حامد دا نومبر پر وشتما استفا ورکڑا. دا دسمبر پر نولسما دا پاکستان دا پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سینٹ تا پر کامی امنیت او بہرنے و سفرنو تفصیل ورک. دا لمڑے زلو چھے دا پاکستان دا پوز مشر دا سینٹ پر غنڈ کی دا سی گڈن وک.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اور ادن کو مشال ریڈیو تا سور اس وقت شب دی دونی سے خبرونې د باختر استوري د خبرونه زم همکار باز محمد عابد چوڑا کړی دا راځي چې ورته وښو. مشال
ریڈیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خپرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خپرونه کې به د پښتو ژبې د وتلي ادیب شاعر لیکوال او ژباړن ارواخه ډاکټر خالق زیار د لومړي تلین په مناسبت په ملکن درګي کې د غونډي ریپورت ولرو. بیا به په ننګرهار پوهنتون کې د استاد لال پاچا ازمون په ویاړ د جوړې شوې غونډې ریپورت وړاندې کړو او په اخره کې به سواد ته ولاړ شو. اول ته به د ښځینه شاعرانو په مشاعره خپله شعري تنده خړوبه کړو. لومړی ریپورت ترازو د پښتو ژبې وتلی شاعر لیکوال او ژباړن ډاکټر عبدالخالق زیار تیر کال ومړ. د ډسمبر په 15مه نیټه په ملکن درګۍ کې د هغه د لومړي تلین په مناسبت یوه درنه غونډه جوړه شوې وه چې وتلو لیکوالو او د ارواخه د فکر لارویانو د هغه په کړي کار او مبارزه مقالې او ویناوې واورولې. دغې غونډې ته د مشال راډیو خبریال محمد عمران هم ورغلی و او دغه ریپورټ یې پرې تیار کړی دی.
جنونیت چې چراغو په وطن پکې دلیل اصل شعور لتاړ شي په ما به هم سترګې راپټې کې څوک په ما به هم یو تن جنت ته لاړ شي.
د پښتو ژبې د لیکوال شاعر او ژباړن ډاکټر خالق زیار لومړی تلین د هغه په پلارنۍ سیمه سیدراج وړ درګۍ کې د ګل په ورځ ونمانځل شو چې پکې د پښتونخوا د بېلابېلو سیمو شاعرانو لیکوالانو ګډون درلود. دا د سوره پښتو ادبي او کلتوري جرګې را جوړه کړې وه. د کوم چې ډاکټر خالق زیار د مرګ نه وړاندې سینیئر نائب صدر و. په دې سوره کې ویناوالو په نظمیه او نثري بڼه ډاکټر خالق زیار ته د عقیدت فرزونې وړاندې کړې.
ڈاکٹر صاحب جدائی زمون پارلوے قلمی زیان دے
دستوری ورستو لیکوال او شاعر نور الامین یوسفزی ویل چې ډاکټر خالق زیار د حالاتو له سنگینۍ خبر او هغه په خپل شاعرۍ کې په جانانه انداز کې د دې حالاتو نخپل ولس خبر کړي او همدا د یو مفکر دانشور کار وی.
وحشت په مونږ کې ده. اوس دغه وحشت نه عالم انسانیت ته مونږ دا مفکری نړۍ د دې فکر دا زمونږ رڼا ده. یوازې یو کس خو نه کیږي کنه دا فکر به عام کول غواړي او دې کې بر اختیار ویل غواړي. ډاکټر صاحب ولاړ چې چا سره خو ښکاره ښکاره ولاړو او د کس مفکرین او د فکر نه رڼا رستل غواړي او دا فکر عام کول غواړي. زمونږ د وینې پښتنه وینې د زر وی کپل سپیدا برنګ راوړي. زما یاران هم عجیب خلک دي. جنگ راځي
دغه ستوري تر سوابي راغلی د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي ډاکټر یاسمین جسیم وویل چې هغه یو مکمل انسان و چې په خپله پیشه کې هم د غریب ولس مرسته کړي او چې څه یې ویلي نو په جاري ویلي لچا یې ویره نه ده محسوس کړي.
خلکو سره او کوم په سیاست کې هغه مخکې و او سیاست کې به یې چا دغه نه کوله خوشامندي نه ده کړې تر اوسه پورې هغه چا خوشامند باندې شاعري نه ده کړې. هغه بس صحیح شاعري چې د هغه په زړه کې څه و موږ پښتنو باندې څه کېده څه تېرېده بالکل د مونږ د زړه هغه حال چې مونږ یې نشو ویلی نشم ویلی.
ډاکټر خالق زیار ورور رازق جان ویل چې د یو ورور په حیث ډاکټر خالق زیار په کور دننه او بهر په اتفاق زور راوړو چې کله به هم خبره کوله نو په دلیل او منطق یې کړي ځکه هر مشر او کشر د هغه خبره منلې ده. دوی د هغه د یاد ساتلو لپاره په خپل ځای کې خصوصي سټیج هم په دې غرض جوړ کړی چې هر کال به د هغه دا ورځ مانځي.
تصفیقر وکړه چې نن څه ګورم یادات شاته زما سترګې داسې په چا نه خوږېږي چې هغه به د ډاکټر صاحب دغه خیالات ته ورور شي کوم ما سره چې کوم ډسکشن کوو ما سره به ناستو ما سره کوم خبره کوله د دې ملک په حواله سره نو ما ته نن په نظر نه راځي. خدای دې وکړي خدای دې وکړي چې په پښتنو کې داسې خلک را پیدا شي نور را پیدا شي شته دی پټې خو موجوده چې ځوان چې ډاکټر صاحب په پتلو باندې پښتنو ډېر لویه کمی محسوس کوي.
په دستوره کې شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال لخوا دستوري تر لیږلې خصوصي پیغام هم واورو. د پیښې په پای کې یو ځوان مجسمه جوړونکی کامران خان د ډاکټر خالق زیار کورنۍ ته په لاسو جوړ شوې مجسمه وړاندې کړه کوم چې د کامران لومړی مجسمه وه. د دې ترڅنګ په دې دستوره کې د ډاکټر خالق زیار د مرګ نه وروسته چاپ کتاب خپل رباب خپل نغمه مخکتنه هم وشوه.
جانان بنوي کور بس خوشې پروت وي په ما وشوې دا الهام پلاره.
د باختر ستوري ګرانو میناوالو تیرونی استاد لال پاچا ازمون په کابل پهونتون کې د پښتو ادبیاتو د پی ایچ ڈی له تیزس نه بریالی دفاع وکړه او په ادبیاتو کې د ټول هیواد په کچه لومړنی سند هم د ده په برخه شو. په همدې مناسبت ورته په ننګرهار پهونتون کې ویاړغونډه جوړه شوې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون په ویړ دا غونډه د تیری چهارشنبه په ورځ د ننګرهار پوهنتون په ایډیټوریم کې جوړه شوې وه چې د ادبیاتو په هنزي پر استادانو سربیره پکې د پوهنتون په سلګونو محصلانو او یو شمېر دولتي چارواکو ګډون کړی و. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی په برک مخیل د دغې ویړ غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
استاد لال پاچا ازمون چې لیکوال دی فرهنګي دی ژورنالیست دی ښه استاد دی ښه محقق دی ښه سفرنامه لیکونکی یون لیکونکی دی نو ډیر زیات ویاړونه لري ډیر زیاتې لاسته راوړنې لري. د همدغې ویاړونو په مناسبت او د وروستۍ سند چې ترلاسه کړی او د دې په مناسبت باندې موږ وغوښتل چې دی وقدروو وینازوو. زه د ننګرهار پوهنتون د استادانو په نمایندګۍ او استازولۍ استاد ازمون ته زه مبارکي ویم. زه خپلو فرهنګیانو ورونو ته رسنوالو
د کابل او ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو استاذ ډاکټر زرغونی زیور په خپلو خبرو کې وویل استاد ازمون په افغانستان کې د ادبیاتو د دکتورا دروازه پرانسته ځوانو محصلانو ته پکار دي چې د لاره تعقیب کړي.
دا چې تر دغه سوي او دغه ځای ته راورسېدو دا دده خپله هڅه هلې ځلې او کوششونه و چې د وکړل او نن د افغانستان په سطحه د یو ډاکټر په حیث باندې ټولنې ته او وړاندې شو. ځوانانو ته دا مبارکي ورکوم چې دغه لاره ازمون صاحب پرانسته او مخ په وړاندې د نورو ډاکټرانو په هیله چې دوی هم وکولی شي دغه
پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره لدی چې په کابل او ننګرهار پوهنتونونو کې د ماسترۍ د دورې استاذي کوي تر څنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په علمي او ټولنیزو چارو کې ارشد مشاور هم دی چې په دې لړ کې د ایران او چین هیوادونو په څو پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو څانګې هم په رسمي ډول پرانستې دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری په پخپلو خبرو کې د استاد زمون همدی لستر اوډونو ته اشاره وکړه.
موږ لپاره بل افتخار زیاتره چې د استاد زمون د دغه وسنۍ امکاناتو په استفاده سره پښتو ژبه د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا د واکمنۍ تر سرحداتو به انشاءالله ورسیږي. زه د هغه جریاناتو شاهد یم چې په لنډ وخت کې به موږ په ایران کې په درې پوهنتونونو کې د پښتو ژبې څانګې ولرو، په چین کې به ولرو، او هیله مندي داره چې په منځنۍ اسیا او په نورو هیوادونو کې چې هلته مینهوال ډېر دي، د استاد ازمون په هڅو باندې به موږ هلته د پښتو د څانګو د پرانیستلو او د پښتو ژبې د تدریس شاهدان اوسیږو چې دا د سیمې لپاره د ډېر ویاړ او افتخار ځای دی.
استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که په علمي مرکزونو کې دغه شان علمي غونډې جوړې شي نو د ځوانو محصلینو پام به د جنګونو پر ځای د سولې لور ته اوښتی وي.
څنګه کولای شو چې دغه فکری بهیر د سولې او د آرامۍ او د سوکالۍ لپاره خلق واړی، د تعلیم لپاره خلق واړی؟ موږ به تر څو پورې په دې فکر کوو چې کوم ځای کې چاودنه وشوه، جګړه څنګه ده، داعش څنګه ده، طالب څنګه ده، پولیس څنګه شو. دغسې علمي مرکزونو کې که دغسې غونډې جوړې شي یوه ګټه به یې دای چې دغه زموږ د خلکو فکري بهیر به یا دا فکر به د تعلیم خواته واوړي، د سولې خواته به واوړي، د جنگ او د نفرت دغه ټغر چې دا ورور خپل ټولېږي که چېرته د ښوونځیو د پوهنځیو دغسې د علمي درجو د علمي ترفیعاتو دغه دروازې پرانستل شي، زه هیله من یم چې په دې وطن کې به د سولې او د تعلیم ټغر او فرهنګ غوړېږي.
د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي چې هر هغه څوک چې په علمي او فرهنګي ډګر کې لاسته راوړنې ولري دوی به ورته دغه شان ویړغونډې جوړوي او ځوان نسل به هڅوي چې د خپلو ویاړلو لاره تعقیب کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر پختونخوا سواد سیمه که د خپل قدرتی خایس په زور د سیلانیانو د زړونو ژورو ته لاره موندلې نو د شعر او شاعرۍ په میدان کې هم دغه سیمه نوم لري چې د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې یې د علم او ادب درنې سټې زیږولې او وخت په وخت پکې د پښتو ادب سره تړلو موضوعاتو باندې سیمینارونه او غونډې جوړې شوي. دا سلسله لا هم دوام لري چې په دې لړ کې 13 اونۍ په سواد کې خزینه شاعرانو مشاعره جوړه کړې وه. دغه مشاعرې ته د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و او دغه رپورټ یې پی تیار کړی دی.
سیدو شریف په دودیا حال کې د جانزیب کالج د پښتو څانګې تر سوري لاندې جوړه کړې شوې مشاعره کې په وړومي ځل د سیمې اتو نه زیاتو خزینه شاعرانو برخه واغسته او خپل کلامونه وړاندې کړل. د مشاعرې قربانو کې هم د کالج د پښتو څانګې زده کوونکي شامل وي چې ډېر په ښه انداز کې شاعران رابلل. مشاعرے تا ورغلی د دیر څخه نیلم ارزو نظم او غزل وړاندې کو چې حال کې موجود په سلګونو ظلمو ورته ډیر خدات ورکو.
داسې چې د ژوند درناګانو نوې زارې راشه د الفت ټولې قصې بدرته وکما تل می د ارمان په مړی بتګ دی وجل کوي بس کا ګوره مکوا خیرې بدرته وکما.
پیخور سره تعلق لرون کی کلثوم زیب په شاعرۍ کې وای چې پښتنه يم خو حالات به بدلوما.
جبا می پښتو دا یوسف زایم کوم افغان زما لاس کې می کلم دی او کتاب پوندې جانان زما زه د پښتونخوا د باغچې یو وږم یم زه د لر او بر د پښتنو جګه شمله یم مننه نور یم رڼا یم یو جذبه یم وفا یم رسم به منزل تا
مشاعرہ کے دا کالج دا کون کو جنکو ہم کلامون اوڑان دکھر چی پکی دسی میں دیو شاعر سیراج الدین سیراج نور نایاب دا خپل پلار لکلے شوے کلام اوڑان دکھو.
بجوند کے کل ہم ریاکاری میں کڑی ندا او دا چا سر ہم بینا بازاری میں کڑی ندا
بندگی میں کڑی نظر دغه نګه د پیښور سره تعلق لرونکي یو بل شاعر خپل ترنم کې خپل کلام وړاندې کړو او اوریدونکو څخه یې داد واغستو. مشاعرہ کے دسی میں نور و نام تو شاعران ہم برخوا غستہ پدا و مقا شاعران تا یادگاری شلڈورا اور کرشفل او دستوات سره تعلق لرل کی سلور د پختو جب رسنو سره کار کون کی خبریالان تا دستاین پتو کا سندورا اور کرشفل
د مشال راډیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خپرونه هم دومره و تر بل خپرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی خاط او آباد حسین.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.